پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1.5 لک افغانان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. دا ځل په خوست کې ولس د طالبانو پر ضد وسله اخیستي.
په افغانستان په کوم ځای چې مطلب خوست مې په کوم چې نام نه ولسوالۍ یا نه امن سیمه مې موږ خپله سرشندنه کوو.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان د یخچالي آیس کریمونو په برخه کې پر ځان بسیا شوی.
تقریبا دا شروع نه دا کاروبار کو لکه د خپل تیزنی د ورځې 250 روپۍ ګټو.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر څلورو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولي دي. په جلال آباد ښار کې د ماین چاودنې یو تن وواژه او څلور نور ټپیان کړل. د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړې چې ایران یې ملاتړ کوي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر څلورو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولې دي. د بدخشان ولی احمد بشیر سمیم ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه له څلورو لورو د تشکان، جرم، بهارک او کشم ولسوالیو د نیولو لپاره حملې پیل کړې. ولی وایي د طالبانو دغه حملې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوې دي. د بدخشان ولی په دغو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو د وژل شو شمیرې نه دی په ډاګه کړی. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه رسمن تبصره نه ده کړې. په جلال آباد ښار کې چاودنې یو تن وواژه او څلور نور ټپیان کړل. د ننګرهار دیوالي ویانا ته الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار مهال د جلال آباد ښار 5 مینهی اړوند ومې ویلې سیمه کې د سړک د غاړې ځای په ځای شوي ماین چاودنې له امله رامنځته شوي چې له امله یې یو تن رکشا چلوونکی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي.
په دې پېښه کې یو بې وزله رکشا چلوونکی په شهادت رسېدلی دی. همداراز دوه میرمنې، یو 14 کلن تنکی ماشوم او یو موټر چلوونکی دا ست ټپیان شوي وو چې تر لومړنۍ درملنې وروسته کورونا ته ولېږل شول.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د 201 سیلاب قلوردو د ننګرهار په حصارک او شیرزاد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. د دې قلوردو ویان سید مقصود اغا رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه عملیات د دې ولسوالیو په هغو سیمو کې شوي چې وسلوال طالبان پکې راټول شوي وو.
د دې بریدونو په پایله کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 10 تنه نورې ټپیان دي.
نوموړي په خبره په دغو عملیاتو کې د ماین پاکۍ ټیمونو 14 ماینونه چې د تخریب لپاره په لویو لارو کې ځای په ځای شوي وو هم شن کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړې چې ایران یې ملاتړ کوي. پوځ وایي دا حملې په عراق کې د امریکا پر پرسونل او تاسیساتو د دغو ملیشه ډلو لخوا د بې پیلوټه الوتکې د حملو په ځواب کې کړي دي. د عراق پوځ 3 اونۍ مخکې ویلي وو پر هغه هوایي اډه چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي، 2 بې پیلوټه الوتکې ویشتل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په سوریا او عراق کې د ملیشه ډلو پر عملیاتي او د وسلو د زیرمو په تر ساتو د دغو حملو امر ولسمشر جو بایدن ورکړی دی. د دفاع وزارت اعلامیه وایي د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا په ګډون ګڼو ایران پلوه ملیشه ډلو له دغو تاسیساتو کار اخیست. په پام کې د پلسګونو هیوادونه په تور سمندرګي کې د نږدې 2 اونیو لپاره سمندري تمرینات پیل کړي. دا تمرینات داسې وخت پیلېږي چې روسیې د اوکراین سواحلو ته نږدې د پرتو چیلنجونو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د سمندري وګمې په نوم دغه تمرینات بنن دي جون له 28مې پیل او د جولای تر 10مې به روان وي چې دوه درې وادونه پکې برخه ولري. په دغه تمریناتو کې د تور سمندرګي په شاوخوا کې اکثریت پراته وادونه د ناتو متحدان او شریکان برخه اخلي. په تمریناتو کې 15000 پوځیان، 20 کشتۍ، 40 الوتکې او د ځانګړو عملیاتو او خیز وهلو 13 ټیمونه شامل دي. دا تمرینات په داسې حال کې پیلېږي چې روسیې تیره چهارشنبه ادعا وکړه چې د خبرداري ډزې کړې او د بریتانیا د ډیفندر په نوم د جنگي کشتۍ پر لارې بمونه غورځولي، څو دغه کشتۍ مجبور کړي چې د کریمیا ټاپو وزمې سیوستاپول ښار ته له نږدې ساحې خپل لار بدله کړي. شمالی مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 1500 ډوز ترلاسه کړل. له دې سره په دغه هیواد کې دې ته زمینه برابره شوه چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخ شي. د شمالي مقدونیا د روغتیا وزیر وینکو فلیپسی ویلي چې په روانو اونیو کې به په دغه هیواد کې د واکسین پروګرام لا چټک شي. دغه هوا تیر شپه د کوواکس پروګرام له لارې د فایزر بایو انټیک واکسین 1000 ډوز ترلاسه کړی وو. د شمالي مقدونیا د 2,100,000 نفوسو له جملې 25% د کورونا ضد واکسین یې وستن لګولې ده.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. تر 12:30 بجو د راپورونو د خبرولو لړۍ دوام کوي او په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیس پروګرام لرو چې متحدو ایالاتونو ته د ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله د سفر په اړه بحثونه پکې اوریدای شي. خو اوس د راپورونو لړۍ پیلو. د وچکالیو له کبله او همداراز د جګړو له کبله په کور دننه د خلکو بې ځایه کېدل لدې مخکې هم د حکومت لپاره یو اندېښنه وه، خو وروستیو جګړو دا اندېښنه یو په دوه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي یوازې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,500,000 کسان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. که څه هم دا وزارت تر وسې وسې دې کورنیو ته د مرستو د رسولو خبره کوي، خو یو شمېر بې ځایه شوي کډوال وایي چې د ژوند د تیرولو لپاره حتی لومړنۍ اسانتیا ویلا نه لري.
د جګړې بدرنګ تصویر شاګول خپل ودانه مې نه ځکه پریخي چې هر ورځ جګړې ژوند ورتریخ کړي وو. یوازې دومره نه، بلکې په همدې جګړه کې پلار او خاوند دواړه بایللي. وای روان تا او تریخوالی برخلیک لخپل کوره د سړک تر غاړه راورسو. د شاګل په څیر غړې نورې خځې هم د هغې برخلیک سره مخ دي او خپل کورونو بې کوره شوې دي. مصطفی د کندهار د میوان ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خو کله چې پر کور جګړه راغله د خپل کورنۍ د غړو د سرونو د امان لپاره یې هر څه پرېښودل. هغه اوس داسې اوسرای کې اوسي چې لایې د جوړېدو کارونه بشپړ شوي نه دي. خود د پڅیر پکې و نورې کورنۍ هم د ژوند سخت شي بي تیروي. ل جګړې بد خاطرې لري او د خپل بي ځای کې دو د سختیو کې څه کوي.
یڅوک نساله چا په یو جوړه کالو کې ځان ایستلې دي، د چا نیمه کاډه پات نیمه را وړه، حتی د چا ایوانان هم پات سوي دي. ایوانان انسانان یې پات سوي دي، در جوالو لنګ سوي دي. الله ته وسم پراته دي چې دراوړو لڅو کې نسته، خو ژوند دې مو بس هغه چې رئیسه کېدل هغه مو رئیسلې دي.
خو هغه سونه چې جګړو لامل بي ځای شوی ورسره لاس وګریوان دي، د خوراک څخاک په ګډون د ژوند لومړنۍ اسانتي آوي دي. دوی وای تر اوسه یې چالاس نیوې نه ده کړی. د افغانستان د کډوالو بیا تر اسانیدونکو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې دروال مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,500,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو بې ځایه شوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل دوی له یو شمېر مرستندوی مؤسسو سره په همغږۍ لودي ډیرو ته مرستې رسولي او په ډیرو نورو سیمو کې د بې ځایه شویو د پیژندلو لپاره سروې پیل شوې ده.
سروې پای ته رسیدلې دي او عملا تلاش کوو چې کومکونه ورسیږي زموږ هیوادوالو ته. د شفافیت مسله هم زموږ په نظر کې ده چې باید شفافیت هم په پام کې ونیول شي. زموږ د سروې ټیم د ټول ولایتو کې شتون لري او تاکید مو دا دی چې کچېر مرستندوی مؤسسات هم کومکونه ترسره کوي زموږ د وزارت لاندې باید اوسي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ شمیرې ښیي چې نږدې 3.3 میلیون افغانان په کور دننه د جګړو، وچکالۍ او ځینې نورو ستونزو له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي، خو هغه شمیر افغانان چې خپل وطن یې پرېښی شمیر یې 2.5 میلیونو ته رسیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د ولسی پاتسونوال ترڅنګ لسګونه ولسی خلکو د افغان ځواکونو پر لیکو کې خپل نمونه ثبت کړی دي. د خوست حکومتي چارواکو د افغان دولت او امنیتي ارګانونو په ملاتړ د دې ډول خوځښتونو د پیلیدو ستاینه کړې او ویلي دي د دې ولایت ځوانان به پر خوست سربیره د ګاونډیو ولایتونو د امنیت په ساتنه کې هم پوره ونډه واخلي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلکو له وسلوالو پاڅون سره یو ځای د دې ولایت لسګونه ځوانان عملا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې شامل شول. دوی ویل چمتو دي چې د افغانستان په هر سیمه او ولایت کې چارتیا موجوده وي د سرتیرو په توګه دنده ترسره کړي. خوستوي ځوانانو له خپلو نورو هیوادوالو هم وغوښتل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو کې شامل شي او د هیواد په ټکاو او د خلکو د سولې ژوند په خوندیتوب کې ونډه واخلي. د یک شنبه پر ورځ د خوست مرکز اړوند متون سیمې اوسیدونکي رحمت الله آزادۍ رادیو ته ویل
ز ټول افغانانو ته عرض کی چې وی د جګشي داسې پسون د وکیل کوم چې ارجګیو د طلب دا مې ورسته کسون چې څومره دي د مونږ ټول داسې ارجګیو نه د امتیاز دی پر ارجګیو نه دی بل کوم مطلب دی پر ارجګیو مونږ خاص د خپل خوړ د خوست د امنیت دی پر ارجګیو مونږ خدمات کو دا څلور د ولایتو کې چې مونږ ته کوم ولایت کې ضرورت وي ان شاء الله مونږ به د طلب لکه خوست کې ارجګیو داسې به مونږ ولایتو ته ورسو.
خوست ځوانان وای د افغانستان اوسنۍ شرایطو د تاړ کړل چې هیواد ساتنه ته ورودانګي.
نو مې نصیب جان ده د خوست ولایت ځ میدان ولسوالۍ اوسیدونکو يم. نو دا مخاو غنل چې زرا شم په دې شرایط کې خپل وظیفه تر سره کوم. مطلب چې په افغانستان په کوم ځای چې مطلب خوست په کوم چې نام نه ولسوالۍ یا نه امن سیمه منګ پاو کوله داسې ان شاء الله د هیواد خپل ګوډ ګوډ خاورې ته مونږ سو مونږ خپل سرشندنه کوو.
بلوري ته د خوست چارواکي د دې ولایت په بیلابیلو قومونو او سیمو کې د افغان دولت او امنیتي ارګانونو په ملاتړ د دا ډول ولسی خوځښتونو د پیلې دوستانه وکړه. خوست والی محمد کټوازی د ملي امنیت لیکو سره د لسګونو ځوانانو د یو ځای کېدو په مراسمو کې وویل د دې ولایت ځوانان به نه یوازې د خوست د امنیت په ټینګولو بلکې د ګاونډیو ولایتونو امنیت ساتنه کې هم پوره ونډه واخلي.
زموږ د خوست ورونه په ولسوالیو کې په شهر کې په قومونو کې یو ځوندۍ خوځښت راغلی ده. ځوانان راټول شوي دي سلای واخیستله د خوست دفاع په خاطر باندې دفاع په میړانه باندې کېږي. د خوست خلکو چې تر اوسه سلا اخیستې ځوانانو سلا اخیستې مشرانو اخیستې ده قومونه راټول شوي دي. دغه ټول د پخوانۍ تاریخي میړانه ده. انشاءالله له دغه ولایت چې به موږ همجوار ولایت ته هم ورزو لکه مش کفیف سلری ده او باجی کاملیت کوي هغه مت خوترونه دي.
په خوست کې داسې مهال لزګون ځوانان د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو لیکو کې شاملېږي چې په دې ورسته کې د افغانستان په شمال او سویل لویدیځ ولایتونو کې وسلواله نختې تیزی شوي او د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ځینې ولسوالۍ هم لاس پلاس شوي دي.
ستاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې مازه موږ درخواست تو قاضي آزاد چې افغانستان کې ورس فورس باندې قیمتي ډیریږي مخ پر ترقی باندې ګرانی روانه ده. ظلم چې څومره ورس پر دې روان دي دا امریکایي ډیری دوی دي امدارنګه ګرانه یا قیمتي دا امدار شان دي ورس فورس باندې پټي دي. د افغانستان څومره لوړ پوي چارواکي چې دي هیڅ ځا غریب خلکو غم نه کوي نه ظلم کچره کم کړه او نه یې تاسو نه قیمتي او ګرانی کی روان ده نه د دې کچره کم کړه. په افغانستان کې کاروبار د غریب سره لپاره نشته دي نه غریب سره لاسو کاروبار وکړي نه یو نو یو څوک په پټ کوي په ورته نه ولا په معرفت کوي په ورته نه ولا په نظامي کوي په ورته هغه ځوله وکړي چې هغه مالدار سره نه کوي. همدارنګه په افغانستان کې څومره کومه چې راغلي 250 ملکونه افغانستان له راغلي دي خو هیڅ افغانستان خلکو هیڅ خوشحالي کیندې لري. سلام ګلدین څخه نورو
خبره کو لارې ټولې بندې دي. کښت کروندې مو ټول تباه شوې، بازار ته لاسرسی نه لرو. نو هیله کوو چې زموږ دغه لارې که طالبان وي که حکومت ولاړ دی دا نور لارې څه معنا لري؟ زموږ کښتونه ګرده تباه شو، بازار ته نه ورکېږي. السلام علیکم.
زابل ولایت څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. نوم مې زیتوه خان ده، د نایب اکا زوی یم. بس کورنۍ مې کرونا نیولې ده، تقریبا 45 نفره یو. نو زابل حکامې ته ورغلو، راته ویل چې مواد ختم شوي دي. نو اوس موږ څه وکړو؟ زموږ لار څه شی ده؟ د محصلین هم کرا پکښې دي او مکتب شاګردان هم دي. ولکه دونه شی یا روپۍ یا شی لرو، ډېر مسکینان هم خدای. نو دغه ده اوس هیله ده چې زموږ غږ تر لوړو چارو ورسېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خوده شی به پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د کرنې مالداری وزارت وی په هلمند ولایت کې د هندوانو او خټکیو حاصلات د پام وړ زیات شوی. د دې وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل سږکال د دې ولایت په 2200 هکټاره ځمکه کې خټکی کرل شوی دی چې د اټکل له مخې به یې سږني حاصلات څه باندې 2500 میټریک ټنه وي چې دغه شمېر تیر کال شاوخوا 3500 میټریک ټنه و. ښاغلی رستمی دغه شان وی د خټکیو تر څنګ روان کال د هلمند ولایت په 2250 هکټاره ځمکه کې هندواني هم کرل شوی دی. د افغانستان د کرنې مالداری وزارت د معلوماتو له مخې هلمند د هندوانو خټکیو کرکیلو ود لپاره مناسب اقلیم لري، نو ځکه د دې ولایت ډیری بزګران هندوانو خټکیو کرکیلې ته زړه ښه کوي. د هلمند خټکی او هندوانې د دې ولایت تر څنګ یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندهار، زابل، غزنی، میدان وردګ او کابل ته هم صادرېږي چې د پیر او پلور ښه بازارونه لري. دا مهال د کابل په بازارونو کې هندوانه من تر 80 افغانۍ او خټکی من تر 160 افغانۍ خرڅېږي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وی په کابل کې د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت 114 متره سړک او 18 متره پل د جوړولو کار نن پیل شو. د دې وزارت بیان فریدون آژان نن ازادي راډیو ته وویل دغه پروژه د سیمه ییزو پروګرامونو د همغږۍ دفتر له لورې د کابل ولایت د فرضي ولسوالۍ په سرخانخیل کلي کې پیل شوه. د ښاغلي آژان په خبره د دې پروژې د تطبیق پر مهال به 4643 کاري ورځې رامنځته شي او په جوړېدو سره به یې له ګټې 8250 کورنۍ برخمنې شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرني اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 10 پوله، یو ایرو 4 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 130 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د امریکا پاوز د عراق او سوریه په سرحدي سیمه کې پر ایران پلوه شیعه ملیشو هوایي بریدونه کړي دي. پنټاګون وایي دا بریدونه د دې ډلې لخوا په عراق کې پر امریکایي پوځیانو او تاسیساتو د ډرون د حملو په ځواب کې شوي. د اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي چې د شیبه په سټوډیو کې را سره دی. انسب
مننه تخل سب. پنټاګون پرون ویل جمهور رئیس بایدن پر هغه عملیاتي او د وسلو د زیرمو پر تاسیساتو د دفاعي هوایي بریدونو امر ورته کړی و چې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو لخوا کارول کیږي. دا تاسیسات دوه ځای په سوریه او یو ځای په عراق کې پنه خښوي دي. د پنټاګون په وینا دا تاسیسات د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا د ډلو په شمول هغه ملیشو کارول چې په عراق او سوریه کې د ایران په ملاتړ فعال دي. په دې اړه پرون ناوخته د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دام ویل شوی چې حماس چې د ماخام په هوایي بریدونو کې جوته شوه، جمهور رئیس بایدن په دې اړه چې د امریکایي پوځیانو د ساتنې لپاره اقدام وکړي وڅ دریس لري. خبر پانی د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو لخوا په عراق کې د امریکا پر ګټو د بریدونو د روان لړۍ یادونه کړې ده او زیاته کړې ده چې جمهور رئیس بایدن د دا ډول بریدونو د مخنیوي او ګډوډول لپاره د لا نور پوځي اقدام لارښوونه هم ورته کړې ده. د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو بیا یو بیان خپور کړي او د کتایب سید الشهدا د ملیشي د څلور غړو نمونه یاد کړي چې د دې بریدونو په ترڅ کې وژل شوی او د غچخستو ټټرې وهلې. د امریکا د د پاوز د هوایی بریدونه داسې محل کیږي چې عراقی کوردی چارواکو د شنبه په ورځ ویل د دې نیمه خپلواکي سیمې له مرکز اربیل بهر څلور په چاودیدونکو توکو ډکی ډرون الوتکی په یو سیمه کې وهل شوی او چاودول شوی دی. د دې ډرون په وسیله دی چاودنو کې د ډرون په وسیله دی چاودونو کې د مرکشوب لري رپورت نه دی ورکول شوی. په همدې ورځ د هشتل شابي په نوم نیمه پوزي ټلوالی چې په عراق کې د امریکا له حضور سره مخالفت لري بغداد ته نږدې پوزي پریډ تر سره کړ چې د عراق د صدر اعظم په شمول لوړ پوړو چارواکو پکې ګډون کړی وو. هشتل شابي په عراق کې د دولت تر چتر لاندې ملشي دي چې اکثریت شیعه او په 2400 او په 2014 میلادي کال کې د ایران په ملاتړ رامنځته شوی سو د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد وچنګیږي. منتقدان وایي د دې ملیشو لخوا د عراق په پا پارلمان، حکومت او امنیتي ادارو کې د خپلو متحدانو په مرسته د واک یو موازي جوړخ رامنځته شوی. د یک شنبه د شپې ناوخته د امریکا هوایی بریدونه له هغه راهیسی چې جو بایدن د امریکا ولسمشر دی د عراق او سوریې په سیمو کې دویم ځل دا ډول بریدونه دي.
ډیر زیاته مننه ان صاحب. قدر منوریدونکو، په سوریه او عراق کې پر توندلارو شیعه وسلوالو ډلو د امریکا د پوځ د هوایی حملو په اړه جزئیات مو اوریدل.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي رادیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د مازیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سینه او نړۍ له ورسته یو حالاتو خبر شي. او سم د کابل چاپ ورسپانو مخکته نه کوو.
ملي ارمان ورسپانه په خپل نننی غړنې کې لیکلي ک طالبان خپل جګړه نه دروي نو لوسی پاتونه د دې توان لري چې خپل خوري ساتنه وکړي. لیکوال لیکلي نننن څخه شپک کال وړاندې طالبان یوازې 14 والی کې محدود وخو له امریکا سره تر خبرو ورسته او د امریکا په غیر مستقیم لاټړ وست د ډله د ټول افغانستان د نیولو فکر سر کې ګرځوي. خود سر مقالې د لیکوال په باور وست وخت د شل کال مخکې سره زمکه واسمان ته پیر کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي شل یا 25 کال مخکې چې طالبان راغلل په خلکو یې هر څه ومنل خو اوسنی نوی نسل دا هر څه نه مني. د لیکوال په باور وس طالب له ولس سره مخامخ دی او لس یې پر وړاندې وسله پورته کړي. هشت سوب رسپانې په خپل نننۍ ګڼې کې لیکلي چې د عراق او افغانستان حالت د ولسي پاڅون کوونکو په برخ کې تقریبا ورته والی لري خو ځینې توپیرونه هم شته. د سرمقالې لیکوال لیکلي هغه مهال چې امریکا له عراق ووته په هغه هیواد کې ولسي خلکو د داعش او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره وسله پورته کړه. په سرمقاله کې وړاندې کل شوی چې د افغانستان او عراق توپیر یوازې دا دی چې په عراق کې ولسی پاتون کوون کې د یو مشر او د یو کس تر امر لاندې مخکې روان و. خو دلته په افغانستان کې هر جهادي مشر او شتمن یو ډله جوړه کړې وسله ورته ورکړې ده. ورسپانه وړاندې لیکي په عراق کې هغه مهال چې ولسی پاتونونه پیل شول له دیني اړخه د دین علماو تر څنګ ان حکومتي چارواکو هم د خلکو د دې راټولېدنې په برخه کې پوره همکاري وکړه. خو په افغانستان کې لا تر اوسه د دې پاڅونونو په سر کې کڅه هم حکومت یې څه ناڅه ملاتړ وکړ خو بیا هم قوي او پوره ملاتړ ته چاراونه دانګل. د لیکوال په باور دا ځکه چې افغانستان د ولسي پاڅونونو څخه په تیره کې ښه خاطره نلری. او هیواد ورسپانې په خپل نننې غړنې کې لیکلي چې افغانستان له امریکا سره ملګرتیا او ستراتیژیکو همکاریو ته دوام ورکوي. لیکوال وړاندې لیکي چې دا ملګرتیا اوس تر بل هر وخت ډیره پخه او مهم پړاو ته دننه شوې ده او امریکا له افغانستان سره نه یوازې په سیاسي بلکې په پوځي، اقتصادي، پراختیايي او ټولنیزو چارو کې همکاري ته دوام ورکوي. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې امریکا ته د افغان جمهور رئیس له سفر وړاندې ډیر منفي پالو داسې ډنډوري وهل چې د بهرنی او ځواکونو لوتل ورسته به امریکا افغانستان ته شاکړي او دا چې د طالبانو بریدونو شدت مندلی او یو شمېر ولسوالۍ سقوط کړي نو امریکا به هم افغان حکومت ته ځواب ورکړي چې ګني نور یې نشي ساتلی. خو لیکوال وړاندې لیکي چې افغانستان اوس هغه پخوانی هیواد نه دی بلکې د افغانستان امنیت او ناامني دواړه پر سیمې او نړۍ نیغ په نیغه اغیز لري. د سرمقالې په پای کې لیکوال ټینګار کوي چې نه یوازې امریکا بلکې نور هیوادونه د حمله افغانستان سره خپلو مرستو ته د راهګری تر نابودی پورې دوام ورکړي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل 0.15 چاپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ چاپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. اوس هم د آیس کریم میناوالو ته په دې تودو ورځو کې یو ښه خبر، هغه دا چې افغان چارواکي وایي افغانستان اوس د یخچالي آیس کریمونو د تولید په برخه کې پر ځان بسیا شوی او له بهره د هغو واردولو ته اړتیا نه لري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت که څه هم وایي چې په افغانستان کې د دې آیس کریمونو د تولید د لویو او وړو فابریکو کره شمېر نه دی معلوم، خو وایي لسګونه زره کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. د آیس کریمونو یو شمېر ګرځنده پلورونکي وایي که څه هم په سره لمر کې کوڅه په کوڅه ګرځېدل ستونزمن کار دی، خو له خپله کاره راضي دي.
د اوړي پر اتک سره د افغانستان د لویو ښارونو په اکثره کوڅو کې دا نغمې اوریدل کیږي. د یخچالي آیس کریمو ګرځنده پلورنځي چې خلک د آیس کریمو پیرلو ته رابولي، د دې آیس کریمونو تر ټولو کم بیه یې 15 افغانۍ دی چې میوهي آیس کریم یې بولي او ماشومان یې ډېر خوښوي. نجیب الله او شفیق الله آیس کریم پلورونکي.
نجیب الله یم، د چپلیار اوسیدونکی یم، دلته د ښار کې تکرم خرڅوم. بسکټي دي، ککوي دي، او کوتۍ والا دي، او پنځو والا، بیا د میوه دي، پیپسي والا دي، او مانټې والا دي. دې کې دا ککوي او دا واړه میوه ښه دي، ګرمي د دې وخت کې ښه ده، پنځو والا دي. تقریبا دا شروع نه دا کاروبار کوو، لکه دې خپل سیزن د سیزن سر نه شروع کوو. اخره پورې د ورځې 250 درې سوه روپۍ ګټو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان د یخچالي آیس کریمونو د تولید په برخه کې په ځان بسیا شوی او اوس له نورو هیوادونو د بهرنیو تولیداتو راوړلو ته اړتیا نشته. د دغه وزارت ویان فواد احمدی که څه هم وایي چې په افغانستان کې د دغو آیس کریمونو د تولید د لویو او وړو فابریکو کره شمېر نه دی معلوم، خو زیاتوي چې په لسګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
کارخانه تولید آیس کریم یا فابریکای تولید آیس کریم در افغانستان
په افغانستان کې د آیس کریمونو د تولید کارخانه ډیره زیات دي، په هرات کې، مزار شریف، جلال آباد او کابل کې. زه کولای شم وایم چې تقریبا 5000 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمينه برابره کړې ده.
په افغانستان کې د دغه یخچالي آیس کریمونو یو شمېر پیرودونکي که څه هم سهار وختي او په ټکنده غرمه کې د خوب پر مهال د سیارو پلورنځو له نغمو خسر نه لري، خو وایي د کور ورته راوړلو یو آسانتیا رامنځته کړي او په دې ګرمۍ کې ورپسې وتو ته اړ نه دي. خو دوی د کمیت تر څنګ د دغو آیس کریمونو د کیفیت په لوړولو هم ټینګار کوي. د کابل ښار اوسیدونکي بنفشه
سهار وختي ډیر راځي او د باز نغمی په همدې کراچۍ کې هغه لاسګارډ کې لري چې دا ډیر مزاحمت کوي د کورونو سره. سهار وختي بیا په دیو نظر یا دیو نگان په دې خري چې دا سهولت د کورو مخترازي ماشومان وي چې اخلي یا کورو ته کیفیت خوشي بهتره وي. د ما په نظر دا ټول رنگونه دي چې ماشومانو ته دا ضرر لري.
خو د دغه آیس کریمونو د تولیدي فابریکو مسؤلین د خپلو تولیداتو د ښه کیفیت خبره کوي. په کابل کې د آیس کریم جوړونې د یوې کارخونې مسؤل ډاکټر بسم الله مفتون وایي د دوی تولیدات ټول د غواله شیدو څخه دي.
درې کاله کېږي چې موږ د آیس کریم تولید په برخه کې کار کوو او دغه آیس کریم د تازه د غوا د شیدو څخه جوړیږي. منګه دلته دوه رنګه تولید لرو، یو قلفی ده او بل چې ده هارد آیس کریم یا قلفه ده. چې قلفی آیس کریم چې دی هغه ډیکای لري او قلفه چې ده هغه په ګیلاس کې ده. تقریبا په حدود د 15 لک ډالرو موږ دلته سرمایه گذاری کړې ده.
خاغلی مفتون وایي د دوی ماشینري هم د قلفی آیس کریم د تولیدونکو هیوادونو په کچه بې ساري ده. نوموړی وایي که څه هم قلفی آیس کریم په لومړي ځل هند کې راواچوي او بیا پاکستان کې، خو په خبره یې د دوی تولید تر دواړو خوندور او معیاري دی. که څه هم په افغانستان کې یخ خواړه بیلابیل ډولونه لري لکه شیریخ، ژاله، فالوده او نور، خو ایسکریم ځکه ډېر استعمال لري چې په روانه هم خوړل کیږي. دا یخ خوراک په ماشومانو کې ډېر مینهوال لري او له همدې امله د نجیب الله او شفیق الله په شان ګرځنده پلورونکي په کوڅو کې د راخبرولو لپاره نغمې خکوي.
د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې راپورونه همدومره و. قدر